و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
السلام علیکم پاونسان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې ډیره برخه نور بستي یا شکست سکوت پروګرام ته ځنګړې سوید. نن پنځشنبه ده د سلواغي عدالوي 12 فبراير لومړۍ نیټه د خبرونه په خبرونو پیلو. د سلنګونو لوی لار چې د واوري او طوفان له کبله تړل شوی و نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه لار چې له پرون ماښام 15 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل شوی و نن سهار 6 بجې د سلنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دی له دې لارې د تیرېدو پر مهال ژمني وسایل او تجهیزات ولري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي رد کړ. امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې اته نور مرکزونه جوړ کړي چې څلور یې په غزنی، لغمان، پروان او اورزګان کې دي او د وسلو یو زیرمه یې هم په پنجشیر ولایت کې جوړه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنځشنبه په خپل ایکس شبکه کې په دغه راپور کې سوي اداوې په کلاکه رد کړي او هغه ناسمي بللې دي. د شغلي مجاهد په وینا په افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک حضور نه لري او نه هم د طالبان حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا پر ضد کار واخلي. تمه کیږي د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه په نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړي. د بدسل کې دا چې اسرائیل پر دې کلا بند سوې سیمه تهاجمي بریدونو ته زور ورکړی دی. یوې خبري سرچینې د فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچن په پرز کې سره جرګه شول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندیز سوي اوربند غبر کوي. په غزه کې هم د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمیدو څرک نه لګیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 50 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. اوکراین د مالي او پوځي مرستو په برخه کې سخت اړتیا لري. تب دسل کې دا چې په لویدیځ کې له دغې جګړې سیاسي ملاتړ په کمیدو دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافعې ځواکونو یې نن پنځشنبه د اوکراین یولس بی پیلوټ الوتکې د روسیې په دریو سرحدي سیمو بلګرود، کورسک او ورونیش کې نسکورې کړې دي. د وزارت د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه ویلي و چې پر اشغال شوې کریمیا سیمه د اوکراین توغول شوې شل کروز توغندې په ډزو راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دې توغندیو ټوټې د سیواستیپول شمال ته پر یوه پوځي سیمه لګېدلې دي. تاکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل یوازنی ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. دا لومړی وار دی چې افغانستان او سریلانکا ټیسټ لوبه کوي. او د فوټبال د غوره دوو مخکښو ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسي کلبونه یو ور بیا په یو دوستانه سیالي کې سره مخامخېږي. ټاکل سوی ده چې د سعودي عربستان د النصر او د امریکا د انټر میامي فوټبال کلبونه دوستانه سیالي سره وکړي. دغه سیالي به نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې وسی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او څلوېښت ثانیې دي. اوس هم په دې خبرونه کې ځینې راپورونه خپرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا و یل قاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یوه تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په یوه صوتي پیغام کې دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنچیر کې د وسلو زیرمی او د غشان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې لتی رو دیر شو کلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوې مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستاني طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی، لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیس ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي. خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرع لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د کڑکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپل لعمل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کڑکیچ نړیواله ډله یا ICG وای افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته په چیرو څباندې دوه کلونو کې لا هم له بشری ناورین سره مخامخ دی. د ډلې د سه شنبه په ورځ په راپور کې ویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژوري انزیوات تللې ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د شوزو او جنو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلي دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې لمر سره کومه تفسیره شریک کړی یا پښتنه ولري زموږ لملمنو څخه تاسو ته دوه شمیرې وایم. پر دغه شمیرو تاسو کولای شئ چې لمر سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته